د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر پنځو بجو د ازادۍ رادیو په دې اوسط خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل په کې ستاسو کوربم خو لږ مخکې پام وکړئ خبرونو ته یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یوه نوې پراخه طرحه پیلوي څو د ماشوم د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي د یونیسف د بیان له مخې چې پرون ناوخته یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال دوام کوي او د برتانیا د حکومت لخوا تمویلیږي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیې له ژور بحران سره مخامخ دي د ښې تغذیې زمینه برابره کړي اټکل کېږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کشرو ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسېدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي او له شپږو تر 28 میاشتو پورې عمر ترمنځ تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډله خواړه خوري هل دا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا ده جرمني نن یو اتیانه او به یو اتیا تنه افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته ولیږل د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پرېکړې وروسته صادر شوی دی لکه چې په افغانستان کې بیا طالبان واک ته رسیدلی دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و د کډوالو د ایستلو موضوع یو ځل بیا په جرمني کې پر یو مهم سیاسي بحث بدله شوې ده په ځانګړي ډول په دې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 15 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې د دوی په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته دننه شي سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی غړي بللې دي او ویلې دي دا کسان هغه محل ونیول شول چې د بي سخیل کلی په جماعت کې پناه اخیستی و پاکستان وخت په وخت له افغانستان د ټي ټي پی د وسلوالو دروښتو ادعاوي کوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو شاوخوا یو میاشت وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان ایستلي وو خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او پاربیل کې د دې هیواد کنسولګرۍ ته ستنېږي هغه زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی خو فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمیدو نښه بلل کېږي او د ترکیه د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 1350 کسان له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي يرلیکا یانن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر مغلا هتاي مردین او سامسون په ګډون د ترکیه په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالی مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیه د استخباراتي ادارو په همغږي او د یو شمېر بهرنیو ادارو په همکاري شوې دي ترکیه له سوریه سره شاوخوا 800 کیلومتر ګډه پوله لري داعش ډلې د می میاشتې په روسیو کې د سوریه په جنوب کې یو پراخه حمله وکړه چې د نوي حکومت ځواکونه یې په نښه کړي وو
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکی خبرونه ته خراغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه پورز په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. پاین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ لدې هواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه پورې افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجې د مطالعاتو پروژه په ارک کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي و 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یوه کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خپرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې مو غږ وي، نو د واټساپ په دې شمیره یې له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 404 003 00 01. شمیره تکراروم 00 404 00 01 00 001. په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. لومړی د خبرونې درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟
بله، او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، که هیله یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی او سبب وګرځي. البته موږ یا افغانستان او پاکستان سره ډېر مناسبات پدې لري چې زموږ د تجارت لاره، مثلا که موږ بهرني تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی، او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره، چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغانی توک ته نه ورکوي چې د واګې د لار نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لار نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغه یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې سوله او ثباتي د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي، دا نه افغانستان د یو هغه څه یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخښئ تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي. د دوه هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخه پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دوه هیوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغسې سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زموږ خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپله داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوټو کابل ته راغی، او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامني دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیله من دی دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه مې کوم تاسو او درانو محترم جناب استاد اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل نیکي سلامونه وړاندې کوم. په دې لاله کې چې د ورځې او صبح خیر تیر کړی وي او د ګرمۍ ورځې ته خیر تقدیم یقینا تاسو ته بهتره معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټې پروژې او تعهدات په تعهدات باندې عمل کول د مملکتو تر مابین کولای شي چې اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړي. که چېرې د افغان ترانسپورت پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې پر خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتونو چې پرې شتون دي د دې او یو بل ګټو ته ګټو منظم نظام احترام ولري. زه فکر کوم چې د دې پروژو انسان ډېر ډېر دی د دې پروژې انسان ته چې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د راوړنګ یو ښه کنټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزي آسیا سره، د مرکزي آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو، لکه د ایکو سازمان چې دی، لکه د سهار په څېر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانستان چې څنګه وکولای شو چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باندې یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر څخه هم لرو، د واګې سره هم مشکلات لرو، د مخه چې ډېر دون او بیزه هم سره جناب اتمر سره اشاره ورته وکړه، واقعا هم مشکلات منتقلي ستا د دې څخه لري نه ده چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او دا د مننه امنیت وکولای شي چې د تلار اوره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تر مابین د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منتقوي کې ډیر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپل هغه تعهداتو چې کړی دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتی برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی، دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده کچیرې زه فکر کوم کچیرې د عملي اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی شي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي. د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې له لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزي آسیا ته زموږ توکي د مرکزي آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارت به د دې لارې څخه
جوړ. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملي دی چې وری کړي؟
دا فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر خپل شریک چې ازبکستان او چې بیا د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه صحه تر راخليږي او نن ګرام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاطر ازبکستان هم ډېر په کوشرانه ډول حرکت کوي او کله د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال مار جمهور رئیس او د افغانستان خاصن د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ د نتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا هیوادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزو مدغه په چې هم باید پر یو منظمه تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پر منظمه تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاثر کوم چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد لپاره تبدل شي. ولې بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضی داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نیسي. ولې زه فکر کوم چې دا یو ډېره عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادو هم دلته په اړه بنګلي دي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یوه ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیکه پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګورې، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطحه او د سیمې په سطحه ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سې وخت کې چې شرقي هېوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغه سې وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هېوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هېوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګورې د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورې د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که موږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي. د منځنۍ آسیا هېوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هېوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 تر 90 میلیارده ډالر چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړیږي، یعنی د افغانستان د لار نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغه سې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي. مثلا د ټاپي پروژه دی، کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي، په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنې دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کې چې د انرژي لیک دی، او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسی، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هیوادونه، هم چین و روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې به نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سپی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب، وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا ډېر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري د شپه لمون سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د آزادۍ په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، تاسو می شنه اوریدونکو، عبدالحاد طالب به هلمند ولایت څخه سلامونه د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیر زیاته مننه تل صاحب، خبرونه ته خره غلست د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیره مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي په سپو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکې د دوی په خپل کې نږدې کېدای شي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
و قربان سم تکل صاحب، محترم یو سلام دوار ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅ کله نه جوړې شي. که زمړو مکه جوندې مده تاسو خبره ده، ما خبره تاسو یاد پاکستان نه هیڅ کله زمړو افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې موږ د حاصلات واسطه کوم مثال خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبرې سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تزمو تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیارډو میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاس زیان ویني. ما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، کوشش ور په صفات دی، افغان په صفات که به هر ملکو ته مثال د خبرې نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي وروغن مصارف بنه راځي، لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسیږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار چې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بل د پاکستان په سمته تو په سیس ته کال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان لکه هغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي ته وګورم ډیر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډیر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروع ولیم لو بولې دي کوم څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار تکل صاحب محترم لکه مخکې ما اشاره ورته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي د تجارت لارې باید د هغه تخلاص کړي دي حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کوي کسات زمر تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي دغه تجارت او سیاست دی باید سره یو ځای کې تکل صاحب محترم
مننه له ملمنونو پښتنه لري
قربان سم بس میلمنو ته بیام سلامونه وایم زنده باد ی ازادي رادیو او د ازادي رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو تراشو مې ربنیو کی د ازادي په صفو